روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو غوښه فريده سيال د شفيق يرد د تخنيكي چارو په سمبلخت هر کله کوم نن په خبرونه کې د چاغوالي پر مخنیوي د چاغوالي ستاوي کم خوړه د دې سبب کېږي چې په بدن کې شهمیات یا هغه چربی چې د خېټې شاوخوا یا په ټول بدن کې وی دا تولید شي کم خوړونه باید ځان وساتو او په ټوله کې د چاغوالي علایم علتونه او د کومو ناروغیانو سبب ګرځي په دې باندې نن خبرې کوو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونه ته زنګ وکړئ په خبرونه کې را سره مېلمه هم شته او په پای کې به د هغو کسانو خبرې هم را سره واورئ چې دوی له چاغوالي سره مخ شوي دي او خپلې تجربې را سره شریکې کړې دي نن را سره په خبرونه کې د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرام ملک سیدی اکرم ملک صاحب بخنه سره ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی ډاکټر صاحب موږ چې کله د چاغوالي خبره کوو اتمن په ذهن کې او په فکر کې مو یو داسې وڅوګر ازي چې دغه خېټه غټوي یا پټول کې بدن یې غټوي خو د تبابت لحاظ نه موږ چاغ ستوي یا د کله چې یو څوک وزن اخلي وزن اخیستل او د چاغوالي ترمنځ توپیر څه ده یعنی د تبابت لحاظ نه موږ د چاغ انسانان څنګه تعریفو
سلامونه لمړی په تاسو وایم چې چاغواله دا معنا نه لري چې د انسان په تن کې یعنی په وینه کې غوړ دی لمړی په تاسو موږ فرق کوو یو د بدن که پاسه یعنی غوړ یو د وینې غوړ نو دا دوه مختلف شیونه دي بالکل ځینې کسان شته چې ډېر ډنګر دي هغوی خو د وینې غوړ یې ډېر لوړ دی او ځینې کسان دي چې پرېشته ډېر څورب دي وزن زیات دی خو د وینې کولیسترین غوړ یې ډېر کم دی نو په دې اساس باندې دغه تفکیک باید لومړی وکړو اوس نو موضوع فکر کوم هغه دا چې هغه چې چاغ دي اصلا هغه نو دې برخه کې خبرې کوو په لنډه ډول باندې به څه دی وایم چې ډېر خطرناک چې اصلا هغه شی چې د وینې غوړ چې دی هغه زخت دی چې هغه د وینې په هغه په سترګو نه ښکاري یو څوک دی ډېر ډنګر دی خو د وینې غوړ یې دومره چرته چې د حد نه تېر هغه نو ډېر د خطر لاندې دی بل راغلو چې هغه څوک چې بدن یې غټ دی یعنی وزن یې زیات ده موږ باید ووایو چې څه کوشش کوي وزن یې زیات ده نو دې لپاره خاص ماشین آلات شته نو چاغواله دې ته وایي چې د بدن سلنه د لازمه حد نه غوړ زیات وي مطلب واضح کما که یو څوک دی دغه بدن دی سل کیلو دا غینه باید 14 په سلو کې یعنی ځوان هلک چې باید وي 14 تر 15 په سلو کې باید هغه ته بدن غوړ زیات نه وسی دا غینه زیات شو په دن دروي شتلې ری 15 په سلو کې دا غی یعنی 15 کیلو د څه ونیسا یعنی 15 په سلو کې چې ونیسه دا دا نو زیات شه ده بیا مېرمنې چې دي ذاتن هغه داسې خدای تعالی جوړ کړي چې دغه بدن لکس غوړ دی ذاتن نو یو پیرله جلې چې وي دغه د وینې د بدن غوړ نو د صحت د دوی په سلو کې د بدن د وزن په اندازې چې دا نورمال دی خو چې بیا دغه د دیش په سلو کې شي دا بیا زیات دی نو خلاصه وایم چې غوړ دې ته وایي که نارینه وایم ځوان هلک دی د بدن غوړ 15 کیلو دی نورمال دی او که چې درشتلی ریشو 15 زیات دی او که جلیده دویش پسلو که تو پتن غاره نرمال دغای وزنی که دو دویش پسلو که نرمال ده او که دین زیادی دیش و بیندیش اخیده در چه آقای
یو دول اغا چه دیر زیاد غاتوی یا زینی کسان داستی دی چه پایده اختر دیر زیاد واروی ام داسی کوچنی وی یوازې په قد لحاظ نه لکه بدن نه واروی او زینی کسان د مغه پیدا اختر دیر زیاد چاغ وی دی طبیعت سوایی
زنې څوک چې پیدا یې نه چاغ وي او بل پښتانه څنګه وایي
دې ته بیا برعکس دی وچ وي
ها خو دا خدای لومړی چاغوالی وایي چې هغه ملټی فاکتوریال دی یعنې دا کې ډېر الکترون لري زنې دې څوک چې یعنی اکثر سره وای چاغوال د ماین د ماشوماله عمر کې چې وګوره د ډیر خوراک نه پیدا کیږي، یعنی غیر صحی خوراک نه دی په خکرو څخه خبرې کوي شو پیدا کیږي. خو او ځینی کسان دی لپاره مرغوی چې هغه ذاتی هم دی چې ورس ارتومه چې دی اته کې هغه البته ډیره کمه کچای ده چې هغه ارتومه چې کم خوراک وي بیا موازنه کوي کې هغه نو ذاتی شته. نو دا باید وایم چې یعنی ډیر کسان چې وزن زیات دی سره ویل چې ډیر احتمال دی خوراک نه چې له حده ډیر خوراک کوي.
کله چې د خوراک خبره کوو ډاکټر صاحب، کوم ډول خوراک نه مو هدف وي؟ یعنی هغه ډول خوراک چې په رستورانتونو کې یا له کور نه بهر تیاریږي، یا که په کور کې خواړه چې څوک خوري هغه د دې سبب کیږي چې انسان چاغ شي.
تا مهمه ده چې سره چیرته ډوډۍ خوري، که رستوران یو که په کور کې یو که چې په کور کې سره میلمه یې، دا مهمه ده خبره چې څه سره خوري. نو سزاتیرون چې معلومه کړی ده هغه شی چې د انسان وزن زیاتوي، لومړی ده چې رښتیا خوړل چې ډېر وخوري سره هغه د انسان وزن زیاتوي، او دوم دا ده چې هغه کاربوهایدرات چې وایي یا ساده ژبه باندې ووایم هغه ډوډۍ باب دي، غنم باب دي، وریجې باب دي، حتی جوار چې وکړې دغه شیونه وزن زیاتوي. او هغه شی چې دومره نه زیاتوي هلته هم خبره ده هغه غوښه باب ده. بیا کومه غوښه باب ده؟ هغه غوښه باب چې په کې غوړ لږ وي، هغه یعنی سپینه غوښه ویم، د چرګانو مرغانو غوښې چې وکړې دا سپینه غوښه ده. البته باید پوستکی سره وایي ځکه د چرګانو پوستکی مې ډېر غوړ دی، خو که پوستکی ورسره نه وي د چرګانو یعنی سپینه غوښه دې کې بیا غوړ لږ دي، یعنی دا غوښه باب دومره وزن نه زیاتوي نسبي ته چې غوایه. او کاربوهایدرات چې مخکې مې یاد کړه، یا د غنم باب او وریجې باب او دغه شیونه دا زیاتوي.
او خو عموما ډاکټر صاحب، دا کوم کسان چې رژیم کې وي د دې لپاره چې خپل وزن کم کړي، جیمونه تازه حبوبات ته ډېره ترجیح ورکوي چې هغه واخلي؟
تشتا ترجیح ورکوي
حبوبات، مثلا د جوار، غنم، یا د تورته نورې دانې چې وي دا ډېره خوري.
نو دا خبره چې مخکې مې یاد کړه، که څوک دغه جوار او غنم د شیانو خوري او بیا په عین وخت بیا فټنس سټوډیو ته جیم کې ځای ته ځي، نو خبره ده چې څومره سپورت کوي، حرکت څومره دی. نو سره باید ویل چاغوالې داسې شی ده لکه یو ګودام. یو ګودام کې که سره یو شی ږدي، نو که چېرته داسې وي چې همداسې په کې ږدي او ږدي، بیا خو نور پړسیږي، هغه خو نور زیان نه شته په کې، ډېر غټېږي ګودام. او که داسې وي چې یو شی په کې ږدي په بدل کې بل شی راوکاږي، بیا هغه ډېر نه غټېږي. نو بدن هم داسې دی، که چېرته داسې کو بدن ته ډېر شیونه ورکوي، نو هغه څوک چې جیم کې فرزن ډېر دا حبوبه خواږه شیونه مخکې مې خواږه شیونه حتی یاد نه کړو، خواږه شیونه بوره باب، خواږه باب، کولاګان، شربتونه، دا هم د انسان بدن چاغوي ورسره. نو که دغه نه استفاده کې او جیم کې دومره ډېر حرکت نه کوي چې کوم شی چې دا خوري هغه مصرف شي، نو ده دا هم د دې ورسره چاغي کې، ځکه چې مصرف کم ده نسبت دې چې بدن ته سړی یو شی ور داخلوي.
دا کوم خواړه چې تاسو یاد کړل، سپینه غوښه یادونه مو وکړه چې دا وزن کموي، د سری غوښه په اړه باندې، مثلا د غوا غوښه، د پسه غوښه، یا د تورته نور د حیوانات شې، د دې غوښه بیا څنګه ده د وزن په کمولو کې مرسته کوي کنه دوی هم برعکس ډېری؟
دا څنګه مې چې یاد کړل، په دې غوښو کې د پسه غوښه چې خو یاره غوښه په ډېره لږه نسبت غوړ ده، پسه خو ډېر غوړ دی په حده ډېر. نو حتی د غوی غوښه، هغه غوښه چې سړی ورته وایي چې بالکل هغه موږ افغانستان کې سرخي ورته وایو چې بالکل هېڅ غوړ پکې نه ښکاري، دننه هغه غوړ غوښه کې هم چې وګور سرخي کې یعنی یو اندازه غوړ شته پکې. نو د خلاصه ته ووایم، نو هغه غوښه چې غوړ پکې زیات دی لکه د پسه غوښه، هغه لا پسه سره چې هغه نسبت هغه غوښه چې غوړ پکې لږ دی، خو دا هم اندازه که چېرته یو څوک سره غوښه هم ډېره وکړي، هغې کې هم پټ غوړ دومره اندازه دی چې بیا هم انسان چاغوي.
کله چې یو څوک چاغ شي، وزن ډېر شي، هغه اندازې چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه، کوم ډول تکلیفونه ورته پیدا کیږي او حل لارې څه ده؟
او فیز جان، دا باید وایم چې چاغوالی کاند مرزونه دی. لومړی باید شروع کوم په اروپا کې هم ډیر ګوره، حتی افغانستان کې هم یو کس په دې اخته په تیر په مېرمنې دي. اروپا کې جو ګوریاره لږې مېرمنې به چې شپېتونه عمرې واوري او هغوی د زنګانو تکلیفونه لري یا د پخو د هډوکو تکلیفونه لري، یا دا چې موږ واته د کوناټو هډوکو تکلیفونه لري، علت دا ده چې وزن چې زیات وي په زنګنونو باندې، په مفصلونو باندې، پښتوخوا کې ورته جوړونه وایي، په جوړونو باندې دومره فشار راځي چې هغه خول کیږي بالکل، یعنی مفصلونه بندونه بالکل خول کیږي. دا یو څه تکلیف، یعنی مطلب دا ده چې شپېتونه چې د په تېره بیا د مېرمنو وزن او عمر زیات شي، نو د هغوی وزن هم ورسره زیاتېږي. علت دا ده چې په زړښت کې یو طبیعي شی ده، د انسان غوړ زیاتېږي، وزن زیاتېږي د انسان. نو د هغوی د دې زړو مېرمنو او نارینه هم شته، خو د مېرمنو لا پسې زیات. علت دا ده چې وزن چې زیات شي، نو د هغوی بدن هډوکي خول کیږي، نو مجبور هغوی بیا مصنوعي مفصلونه ځان ته اچوي. دا یو شی چې مفصلونه د انسان خول کیږي. دوم بل شی چې د هغه د وزن چې زیات یا هغه هم مېرمنو کې د بدن مرغه وایم ډېر دی، د ترینو سرطان پیدا کیږي، ورته کانسر جوړ ته وایي. بل دا چې د خېټې د سرطانونه زیاتېږي، ځینې سرطانونه دي د کولمو سرطانونه او ځینې نور سرطانونه چې هغه په دې باندې زیاتېږي. بل کوم شی چې معلومدار شی دی چې وزن زیاتي، هغه ته په لاتین ژبه کې میتابولیش سینډروم ورته وایي. هغه مطلب دا دی چې د وینې فشار ورسره لوړېږي، شکرې ناروغۍ ورسره پیدا کیږي، د زړه سکته ورته پیدا کیږي، د مغزو سکته ورته پیدا کیږي. نو دغه تاوانونه دي چې د وزن زیاتوالي په وجه باندې نو سړي ته پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، دا دومره ډېر تکلیفونه د عمر په تېرېدو سره یا په پټوله کې یو څوک ځوانم وي او وزن زیات وي، په زحمت وي ورسره د وزن ډېروالي سره، څنګه کولای شو د وزن د ډېرېدو مخه ونیسو؟
نو لومړی باید ووایو چې ولې د یو چا وزن زیات دی. مخکې مې یاده کړه د چا ذاتي، نو دا نو ډېر یو سخت شی دی. نو دې لپاره اوس اروپا کې یو خاصه پچکاري ستن راوتې ده، خو دا نو د افغانستان په سړی نه شي کېدلی، ځکه یوازې د یوې ستن نرخ نو په سلګونو یورو دی. هغه څوک پوهېږي چې یو پچکاري باندې هغه به ټول عمر پچکاري کوي، دا خو نه کېدونکی شی د افغانستان ولس دپاره. راو که چېرته دا بیا ذاتي نه وي، یوازې خوراک لري، نو هغه د پاره بیا نو خوراک لري او بی حرکتې لري. ځینې کسان دي که دفتر کې کار کوي، نو ټوله ورځ دفتر کې ناست یا 8 ساعته 9 ساعته کار کوي، خوځي دي نه دفتر کې، نو حرکت هغوی نشته، کور کې هم بیا ډېر حرکت نه کوي. نو په لنډ ډول باندې به وایم، نو هغوی لپاره په کار دی لومړی هغه شیینه چې د انسان وزن زیاتوي، نو هغې نه دې ډډه وکړي. مخکې مې یاده کړه چې هغه کې دا غنمباب، رجیباب، دا شیینه دي، بل کچالان، مچالان او دا سپاګیټي او دا پیتزاګانې او دغه شیینه هم د انسان وزن زیاتوي. بیا اوس چې افغانستان کې هم دا شیینه زیات شوي، دا چپس باب چې دي، نو ځینې کسان دي حتی دفترو کې چې که دفتر یوازې نور خلک ورسره نه وي، بس چای ایښی، کولا ایښی، دا دا چپس خوري وکړي وکړي. په تېر بیا اروپا کې خو دا هوم افیس شروع شوی دی، یو څوک کوی چې د خپل کور نه حتی کار وکړي په خپل کمپیوټر باندې، بس نو چپسونه ورته ایښي دي، کولاګانې ورته ایښي دي، بس چپس خوري وکړه او سره کوي، نو د هغوی وزن زیاتېږي، نو هغوی بیا حرکت نه لري. نو اوس نو ځواب ته د پوښتنې برای شما چې د کابل لپاره لومړی باید سره غذایي رژیم په مراد کې خوراکي اعتدال نه کار واخلي، خواږه شیینه، بوره باب، ګوړه باب، کولاګانې او فانتاګانې او دغه څښاک به ډېر کم کې حتی که کوی شي، هېڅ ونهڅ کې یوازې چې ښه شی دی بېده پورې او بېده ګوړې کې، نو یو پیاله که خوږه یو خبره، خو نو هره پیاله خوږه دا بیا وزن زیاتوي. او بل دا ده چې نو د غذا په څنګ کې حرکت ډېر مهم دی. سړی باید هر کس باید د ورځې حرکت وکړي. پخوا په نن په خوانی خبرونو کې ویلي دي، البته حرکت عمره پورې ده، خو داسې به ویل چې هغه څوک چې عمر یې د شپېته کالو نه کم دی باید د ورځې یو لس زره قدمه حرکت وکړي. نو لس زره قدمه داسې څه نه څه 2 کیلومترو ته رسېږي، نو دا اصلا کم شی نه دی. خو بیا هم ځوانانو ته وایي، البته کوی شي که ځوانانو وغواړي، او هغه څوک چې بیا عمر یې د شپېتو نه پورته دی، شپېته او یا 15، هغوی ته بیا نه حتی 6 زره قدمه کفایت کوي.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب چې راغلی را سره ګډون دی وکړه. د عمومي طب متخصص ډاکټر اکرم ملک سینا نړۍ مننه کور مودان ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ چې وخت مو پرې خود خبرونه کې مو را سره ګډون وکړه. اوس به هم ورشو په دې اړه باندې به پیل کې د ډاکټر صاحب نجیب الله زخیلوال خبرې هم وورو او په همدې سره به بیا خبرونه په پای کې تاسو ته موسیقي هم ولرو. تر بل پروګرام ښه وخت.
یعنی دا د سیو دلته په افغانستان کې یو غټه ستونزه ده چې موږ ټول خلکو ته چې د چا وایي موږ د تبابت لمخنه د یو انسان وزن په څو برخو باندې بشو. لومړی چې د وزن ټیټواله دی یا انډر وایټ ورته وایي یا کم وزن دی. دویم چې د نورمال وزن دی. دریم چې د او خپل نورمال وزن نه پورته وزن دی. او په در څلورمه برخه کې چې دی یا چاغواله اوبیسټی راځي. بیا دا اوبیسټی چې دا بیا په خپل دا په درې برخو وشل کیږي چې یو کلاس 1 دا، دویم دا او دریم دا. کله یو انسان د بی ام آی یا باډی ماس انډیکس چې دی د اتلس نیمو نه ښکته وي موږ هغه خلکو ته چې دی لاغر یا پیسلا وچ خلک وایو. کچیرته د چا باډی ماس انډیکس یا بی ام آی د اتلس نیمو نه تر 25 پورې وي نو دا نورمال وزن دی. او کچیرته د 25 نه دا تر 30 پورې وي نو دا چې دی وزن زیات دی. چاغ نه دی، وزن زیات دی. کچیرته د 30 نه تر 40 25 پورې وي نو د ته بیا موږ وایو چې دا چاغ دی. یعنی بخانه غواړم د 30 نه پورته وي نو بیا موږ وایو چې دا چاغ دی. نو دا چې وایو چې چاغ دی دا بیا درې برخې خلک دي. اوله برخه چاغ چې دی د 30 نه تر 50 پورې دي. بیا بل د 50 نه تر 40 پورې دي. او د 40 نه پورته خلک، د 40 نه پورته هغه خلک دي چې دا په ډیره خطرناکه کټګوري کې راځي. دا خلک د زړه ناروغۍ، مثلا شکر ناروغۍ، د زړه او د رګونو ناروغۍ او نورې د هډوکو ناروغۍ یا ډول ډول نورې ناروغۍ لري. نو دغه د تبابت نظر موږ دغه سی بشو.
ډاکټر صاحب دغه کوم رقم چې تاسو یاد کړی کده مثلا موږ کیلو ته وړو ځکه چې زیاتره کسان کده شي د رقم باندې پوه نشي. چا هغه کوم کس ته وایو چې لکه وزن 2 کیلو وي 55 45 یا چاغ چاته؟
نه، موږ چې د انسان د چاغوالي مسله چې راځي موږ دا په کیلو په دې باندې معلومو. باډي ماس انډیکس کچیر ته تاسو خپل وزن راواخلی، خپل وزن او دا راواخلی په د خپل پر قد باندې. یعنی مثلا یو انسان دغه وزن 80 کیلو دی، قد چې دی 1 متر او 80 سانتی دی. 1.8 به بیرته په 1.8 کې چې ضرب کی نو دغه 80 دغه هر نتیجه چې راووتله بیا دی دا 80 راواخلی په هغه نتیجه دی تقسیم کی راغله الله ستاده چې دی هغه چې دی باډی ماس انډیکس یا بی ام آی دی. نو دا بی ام آی چې دی دا د دې لکه موږ وایو چې وزن څو دی، وزن په کیلوګرام اندازه کوو. مثلا اندازې دغه چې دی اوږدواله په متر او کیلومتر په دې باندې اندازه کوو. ساحه چې دی مثلا په متر مربع او کیلومتر مربع په دې اندازه کوو. داسې د انسان د چاغوالي یا د وزن د پاره چې دی یو د وزن د پاره یو چاغوالي، د چاغوالي اندازه ګیری واحد چې دی بی ام آی په بی ام آی باندې اندازه کیږي. باډي بی د بین باډي نه رسل شوی ام ماس او ایچ د انډیکس. باډي ماس انډیکس یعنی د پیسلا د انسان د وجود حجم، د انسان د وجود حجم چې دی دا په دې شی اندازه کیږي. څنګه چې وویل وزن تقسیم د قد په مربع باندې نو چې کومه نتیجه راځي دا کچیرته دغه نتیجه د اتلس نیمو نه کمه وي دا سړی چې دی لاغر دی یا په اصلاح ډنګر دی یا وچ کلک دی. کچیرته بیا وایم تکرارم که دغه اندازه د اتلس نیمو نه تر 40 دی نورمال وزن لري. هیڅ تشویش نه کوي، بخنه غواړم 50 پورې. کچیرته د 50 نه تر 100 پورې وه نو دا چې دی وزن یې پر زیاتېدو خواته روان دی. احتیاط دی کوي، ګزاره دی کوي، یعنی وزن یې زیات دی، چاغ نه دی. کچیر تا بیا لدیشو پورتا وا نو بیا دا پا دری کتگوری گره کده دیشو نا چه چلور دیش پینزه دیشو پوری وا نو دا چه ده پاوالا کتگوری که رازی او کده پینزه دیشو نا تر چل بیختو پوری و دا پا دویمه کتگوری که رازی او کده دا بیما اندکسی چه و دا چل بیختو نا پورتا و نو دا پا خطرناک دالا که رازی
زینی کسان بیا دستی وی دکتر سیب چه اغا نور بدن نوچوی خو خیطه غطاوی یا شکایت هم دا چې کله خوراک یې خېټه غټېږي د دوی ستونزې څه ده؟ دا چاغ دی که د دوی وزن اضافه ده؟
خېټه غټوالی عموم کې دا بیا هماغه خبره کوم دا چې که چېرته تاسې خپله دا وزن را واخلي خو خېټه په وزن کې راځي او بیرته د قد په مربع باندې تقسیم کړي نو باډي ماس انډکس را وځي. نو کل ځینې خلکو ولې اکثره وخت کې د خېټې په جدار کې چې دا خېټه غټېږي خېټه ځکه غټېږي عموم کې د ځینې خلکو خېټه او ورنونه دا چې دي دلته د وازدې د جمع کېدلو هغه په اصطلاح د پوستکي لاندې ساحه ډېره ده نو وازده بل په کولمو کې د کولمو خوا او شاته خپله د ګېډې د لاندې جدار لاندې دلته چې دی انسانان عموما ښځې د جدار د ګېډې په جدار برخه کې ټول انسانان خو ښځې ډېره د وازدې یو نری طبقه لري دا طبقه د پوستکي د غوړوالي سبب ګرځي کله چې د انسان په وجود کې شحمیات یا واز د زیاته شي دلته د ذخیره کېدلو اندازه لوړیږي نو ځکه خېټه چې ډېرل د خېټې بل غټېدلو علت هم هم دا دی چې د کولمو په خوا او شا باندې واز ډېره جمع کیږي نو هغه چې جمع شي کولمې پیړېږي د پیړېدلو سره د ګیرې پوستکی چې دی دا یو خاصیت لري یو ځانګړتیا لري چې کش کیږي چې کله کش شي نو ګیډه مخ ته وځي لکه د بوکاڼۍ غوندې نو دا په خپله د ګیډې د غټوالي چې د کولمو د غټوالي کولمې ولې غټې شوي ګرچاپېرې خوا او شا چې ده واز دې نیولې ده او وازه چې ونیسي نو هماغه علت دی چې ګیډه پړسېږي ورسره یا ګیډه غټېږي ورسره یا ګیډه لوی کیږي ورسره.
یعنی که چیرته موږ د چاغوالي یا د وزن د ډېرېدو علتونه سره وویشو په ټوله کې کوم علتونه د دې سبب کیږي چې انسان وزن واخلي او دغه د خېټې شاوخوا کومې لایې چې تاسو یاد کړئ چې دا چربي لري دا ورسره غټې شي؟
ما مخکې په خبرې کولې مخکې له دې نه چې اصلي مرکې ته راشو نو ما ته په ارشاد باندې خبره وکوله. دلته درې څلور فاکتوره دا دي چې هغه عموم کې ارثي فاکتور او چاپیریال او د ژوند طرز دا هغه څه دي چې د انسان په چاغوالي کې رول لري خو زه به په عموم کې ارثي فاکتور چې دی دا نه ملامت کوم یعنې د تباز ډېره ګوته نه نیسم ځکه په دغه موږ په دې کلیواله دغه کې یوې بله اصلاح لرو خو زه به یې طبابت ته راواړوم چې ارشاد داسې دی لکه یو ډک شوی ټوپک خو محیط او د ژوند د چا طرز او تفکر داسې دی لکه سړی چې په ماشه ګوته راکاږي ډک شوی ټوپک په خپله ضرر نه لري تر څو چې ته په ماشه ګوته راکړ نه کوي او مرمۍ خوشې نه کوي. یعنی هدف مې دا دی چې ځینې انسانانو کې د جینټیکي لحاظ باندې ځینې خاص جینونه وي چې هغه وجنه د انسان د چاغېدلو چانسونه لوړیږي لکه زه به درته ووایم چې ځینې انسانانو کې د لوږې د لوړتیا اندازه لوړه وي چې دوی کولی شي مثلا د هغه تاثیر کوي په چې کله ستا لوږه ډېره وي هر وخت اوږې کېږي خوراکه یا مثلا په ځینې انسانانو کې چې دی د میتابولیزم جینونو په هغه کې مشکل وي یا څه دغه ولري هغه وازه زر میتابولایټ کېږي نه زر سوځي نه پاتې کېږي په نورو باندې نه وړي یا په ځینې انسانانو کې باندې چې دی د جینټیکي لحاظ باندې یا ارثي لحاظ باندې وازه چې ده د انسان په وجود کې زر ذخیره کېږي چې دغې ته څنګه FTO وایو نو په دې وجنه نو دا یوازې دا په خپل د چاغوالي سبب نه کیږي تر څو پورې لکه موږ وی دا ډک شوی ټوپک دی نو کله چې یا په اصطلاح د پیښور د خلکو ډک شوی شاجور دی نو چې کله موږ مرمۍ ته مطلب دا ټوپک کې نو داس په دغه نو نو بیا ځینې خلک چې دی دا داش په تقدیر باندې هم ورتړي نه تقدیر هم دې پورې تړاو نه لري هر انسان ته په خپل وجود کې خپل د خپل وجود باندې د خوراکونو باندې په خوب باندې د صلاحیت ورکولو یا د واک ورکولو د غشتې کنټرول شته. مثلا زه تاسو ته وایم چې اوس غذا خوړل دي دا باید په خپل منظم کې فزیکی فعالیتونه دي مثلا منډه شو ګرځیدل شو دا مستقیما ګوري جنټیک خود ارتداشه جنجال جوړ خو که ته غذا غلطه کې بس مرمۍ دې وډځولي. که چېرته ته فزیکي یا فعالیتي اکټیویټو فعالیت فزیکي فعالیتونه ونه کړې ستا حالت خراب کړل. یا مثلا ځینې خلک زه ګورم یو شپه تر شپې 12 پورې کښېني، بله شپه تر شپې 8 بجې اوده کېږي، بله شپه تر شپې 10 پورې کښېني، یو ورځې چای نهڅکي تر شپې 8 بجو نه خوړ چای نه خوري اوده کېږي، بله شپه چې تر شپې 12 بجې چای څښي کافي څښي شودو چای څښي دا شینه دا پخپله ما په دې خپل افغاني ټولنه کې دلدلې. ځینې ځې خلک ګورم چې مثلا د ورځې 3-4-5 کوکا کولا پیپسي بوتل څښي واړې، یا ځینې خلک ګورم انرژي ډرنکس کې، یا ځینې خلک ګورم بازاري جوسونه اخلي. دا ټول هغه شینه دي چې ته جینیټیک ته یا ارثیت ته چې دی ډزیا، یعنی د هغې مرمۍ چې دی انفلاق ورکوي او مشکل ورته جوړوي. یا مثلا ځینې خلک دي په نه خبره باندې سترس کوي، ورختا هر شي ته ته فکر کوي چې دا ټوله دنیا د ده په لاس کې ده او دا بس ټوله دی که دا کار ونه کړي ورختا به یې بس ډوډۍ به یې په ورختایي ته به چې د پسې عسکر را روان دي بندي کوي یا اعدام ته بوزي. دا بله غټه مسله ده چې دی کولی شي. بله غټه مسله چې ده، موږ تېره مرکه کې ما او تا په دې باندې خبرې وکولې چې ځینې اجتماعي یا اقتصادي فکټورونه هم دي. مثلا غربت په خپله په چاغښت کې رول لري. سړی حیران شي چې غریب سړی څنګه چاغ کی؟ ولې نه، غریب سړی یو وخت کې ډوډۍ خوري بل نه خوري. دا سټرس او ځینې دا ماشومان چې دي په عموم کې ولې پکت دغه کې ماشومان ځکه چې دوی تلویزیون ته ناست دي، چپس او بسکټ او کوکا کولاګانې او دا ورته مور پلار اخلي. په هفته کې دوی ناست دي، بل فعالیت نه کوي، بس ګیم ګوري، تلویزیون ته ناست وي. بس بل اخره دوی وجود چې دی د چاغوالي خواته چې دی عادي کېږي یا میلان پیدا کوي. نو د دې ورخوا بله غټه خبره چې ده هغه د یعنی که زه دا دعوه وکړم چې د جینیټیک یا د ارثیت او د محیط ترمنځ نیخ په نیغه تړاو شته، یا دا دواړه په چاغښت باندې نیخ په نیغه تاثیر لري، نو غلطه به نه وي. دا زما دعوه به نه ده، بلکې د کتابونو د نه راخیستل شوې خبره ده. مثلا که چېرته تاسې اکثره خلک وګورئ چې دوی په جینیټیکي لحاظ باندې د چاغ دي، مور پلار یې چاغ دي، دوی داسې کارونه بېرته کوي چې دوی هم چاغ دي. که دوی هغه کارونه ونه کړي نو دوی کولی شي چې مثلا دا خپله چاغښت ودروي. مثلا دوی کولی شي مثلا دغه فاست فود چې ورته وایي، مثلا همبرګرونه شو، دغه مکډونلډ شو، مک شو، همبرګر شو، دا کینګ برګر شو، چیپ برګر شو، پیزا هات شو، دا پیزاګانې دي، د دینه استفاده ونه کی ځکه دای په تاباتان د دوی په دغه کې چې ده خوګلنی ډیره ده، د کاربوهایډریټ اندازه لوړه ده. یو خپل غنم دی، بیا پکې بوري او شودا او داشې نور هم ورګړی. همدارنګ نور چې دی مثلا د ډوډۍ خو طرز تفکر چې دی، مثلا ډوډۍ په خپل منظمه کې یو ورځې 12 بجې خوري، باید بل ورځم کوشش کی 12 بجې خوري، د غرمې ډوډۍ بل ورځم کوشش کی مثلا 12:30 پورې هیڅ فرق نه کوي، یو ساعت نیم ساعت مخکې ورسره هیڅ فرق نه کوي. ډوډۍ او دوا چې د کټمټ یو ولری دا باید علنی زه د استاس لري وایم. موږ چې څنګه دوا توسیه کوو چې سار غرمه ماخام داس، او باید د هغه غلطه چې سار غرمه ماخام خو خبره باندې اوس خبره نه کوو. مطلب د 12-13 بجې پورې غرمه ډوډۍ وخورل شي، د شپږو بجو کې ګوري. په دې زمنګ په دې کلیوال پښتو ژوند کې یو وینا ده، وایي چې سحر یې ځان ته وخوره، غرمه یې د دوستانو سره وخوره، او شپې یې د دښمنانو سره وخوره. معنا دا ده چې سحر کې څومره ډوډۍ خوري وایي خوري په خوشاله یې وخوري، غرمه کې د دوستانو سره وګوري چې په خندا او خوشاله یې وخوري، او د شپې یې ځان دښمن سره وخوري چې ډوډۍ ته مو پرېنږدي. ځکه عموم کې هغه خلک چې خوراکونه یې د شپې د شپږو اتو بجو نه اخوا دي، دا خلک بغیر له دې نه چې په چاغۍ باندې اخته دي، یعنی د اخته په یو له نورو بدبختیو باندې اخته دي، د معدې په تیزابیت اخته دي، په نورو ناروغۍ په بېخوبۍ باندې اخته دي، حتی دوی ته د خریدلو ناروغیګانې پیدا کېږي. عموما خلک باید کوشش وکړي. فکر کوم چې دومره مطمئن نه یم که کوم عالم بیا په دې باندې وایي دا راډیو اوري او دا پرې تفسیرو کې، چې فکر کوم چې اعظم صلی الله علیه وسلم هم ویلي دي چې تاسې د ماښام ډوډۍ د دغه وخت نه خواه مه خورئ. دغه شی باندې ځکه فابشاري نه کوم چې اورېدلې مې نه ده، خپله مې پکې تحقیق نه دی کړی چې پیدا کړم، چې کله په اسلام کې هم دا خبره وي، زما په کلتور کې هم دا خبره وي. نو ولې مونږ دغه څه دي چې ما وویلې چې په چاغښت کې رول لري؟
کدام راته ووایه چې ډاکټر صاحب مریضانو ته خو مې څه اشاره وکړه، عموما کمې مریضانې د چاغښت له کبله رامنځته کیږي؟
ولکه د سې درته وایم چې چاغښت یا اوبیسټی چې دا د ناروغیو مور ده، یا مورین زې سرچینه ده، نو دا به بعید نه وي. د چاغی له خاطر نه چې دی زیات ناروغ یعنی راب منځته کیږي، چې یعنی شمیر د لسګونو نه اوخته دی، یوانه دا دوانه دی، ته ټول نه خطرناک ترین ناروغي چې رامنځته کیږي د زړه او درګونو ناروغي ده، چې انسان پرته له بچونو چې رانه وژني مرکیه. بل غټه ناروغي چې دا د چاغښت اړوکو بندونو دردونه رامنځته کوي، بل د تولسته بل غټه ناروغي چې را پیدا کوي کولیسټرول دی، د وینې چرب یا غوړي چې موږ ورته وایو، دا د بیرته په خپل بیرته د رګونو د او د زړه دغه بل د دویم ټایپ دغه د چې ورته وایي شکرې ناروغي چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي. ما درته وایم چې کام بیا په خپل ترتیب کې دا چاغښت چې بیا د کانسر د ناروغیو سبب ګرځيږي، مثلا د زړه د من چې ورته هیټ فایلر وایو، هغه به مثلا سټروک چې ورته وایي، د زړه ودرېدل چې ورته وایي، د یعنی د میتابولیزم سندروم چې ورته وایي، د ځیګر ناروغي لیور ډیزیز چې هغه مثلا په منګه دوه قسمه په ځیګر کې دغه لرو لیور ډیزیز، یو تنن الکولیک فټ د لیور ډیزیز وایو، یا مثلا د ګردو ناروغي ګان را پیدا کوي، د مخکمه د خوب ویلی مثلا امدار د تنفسي مثلا سپوب تبابت کې ورته سلیپ اپنیا وي، یا د خوب کې د تنفس بندیدل چې ورته وایي، اسما را پیدا کوي، د اډوکو عضلاتو ناروغي ګان را پیدا کوي، د پخزو کې عموما د اډوکو د ماتیدل پروسال وړي چې چاغي وي، گاوت په نامه یا نقرس من ورته وایو، دا ناروغي ګان را پیدا کوي، سی ډیپریشن باندې مې ویلې، سټرس را پیدا کوي، مثلا د خوړلو د بی قاعدګی را پیدا کوي، زبتا ته څو وایم، مثلا په خزو کې چې دغه را پیدا کوي، په خزو سره دوارو کې چې خزو اوس ملامت نه کو، په خزو سره دوارو کې د اقامت یا شانتوب را منځته کوي، هر یا هریدل یا دیمنس چې ورته وایي، دیمنس یا را منځته کوي، په حاملګۍ کې د حاملګۍ اختلاطات یا بابیریګانی چې موږ ورته وایو تارم، یعنی زبتا ته اوس جدالیز در دره شروع کوم، دا بیخي مور ده د ناروغي دا چاغه، یا او شنه نه چې یو وایم چې دارامنځکه او دانارامنځکه، یعنی هم دوی چې زو او بس چې څومره ناروغي ستاسو فکر کې وي، یا او شکل د اشکالو چاغه چې ورسره تړاو لري.
د چاغه د مخنیوي لپاره کومه حل لري خوړ شي تاسو مخ کې یاد کړل، یوازې د دوی نزان ساتل په کار دی کنه نورم څه شته چې باید وکړو؟
عموم کې چاغه کې چې د ټول نغته طریقه چې دا خپل لایف سټایل یا د ژوند طرز دی، او ورسره په څنګ کې چې دی د خوړو انتظام، زما زه چې کله ما سره ملګری یا دوستان زما دا خبرې اوري هغوی په دې پوهېږي، زما قد او وزن، یعنی زه تقریبا په وزن مې نورمال نه هم کم ساتلی، ولې مې کم ساتلی مې دی خپله څنګه دا چې زه نه غټیږم، زه واز دی خورم، مثلا زه بارشه خورم، ولی زه یو تعداد شي نه خورم چې هغه زه په دې پوهیږم چې دا مستقیما انسان چې دی راسن چاغی، نو هغه نه یو دا برګرونه دي، دا مکډونلونه دي، دا برګر کینګونه دي، دا فاست فود یا تیز خواړه چې ورته وي، زر خواړه چې ورته وي، دغه زه نه خورم، زه کوشش مې فوکس مې دی په کور کې په تیار کړو ډوډۍ باندې، همیشه په کور کې تیار کړو ډوډۍ خورم، کیدای شي ځینې خلکو ته دا کنجوسي معلومه شي، خو ولې خپل صحت په ساتل چې دي دا لوړ دی له هغه نه چې خلک خبرې کوي ماته، زه خلک دي زر واري وای چې زه کنجوسي مزه پر رستوران کې ډوډۍ نه خورم، او رستوران تم زم زه هغه رستورانتون دزم چې حالت مثلا پښلا ساده به شیش کباب پخېږي، مثلا ټیکا کباب وي، بل وي، او ډوډۍ ورسره ډېر کم وي، وریج ورسره ډېر کم خورم، سلاد ورسره ډېر لوړ خورم، زه ډېر نه دراتن باندې، یعنی کوم په سلو واقعو ملمستیاګانو کې چې زه کینم یو کې زه شاید کوکا کولا یا پیپسی وسکم، زه په هیڅ ډول پیپسی، کوکا کولا، سیون اف، سپرایت، سره کوم دغه نومونه، سوپر کولا، مدینه کولا، او فلسطین کوکا کولا، او غزه کوکا کولا، او دا سو اسرائیل کوکا کولا، دا څومره نومونه چې تاسو ته درځي دا یو هم نه خورم، دا نه دا چې پیسې په خپل خرابول دي، بلکې د ځان لپاره ناروغي هم اخیستل دي، په دې کې په هر کوکا کولا کې، یعنی تاسو که یو کوکا کولا دا دغه راواخلی او د دې د بوري اندازه تاسو وګورئ، نو په خپل به حیران پاتې شئ، د دې دا بوره دومره پکې زیاته ده چې د دې دغه خوګلنی دومره تیزه شوی چې د ریخواله پکې پیدا کړی دی، همدارز زه چې دی انرژي ډرینکس چې دی یو رقم انرژي ډرینکس نسکمه، یعنی که زه تاسو ته وایم چې په تېر کال کې شاید ما دوه واری سکلی وي، نو دا به شاید تاسو لپاره عجیبه تمامه شي، ځکه دا صرف خلکو کې دا فکر شوی دی چې انرژي اوس کې خوب نه درولي. نه، دا نوکاو ده او که انرژي ډرنکس دي او که ریډبول دي او که هر څه دي، دا پرته له دې نه چې په انسان ته ناروغي پیدا کړي بل هېڅ هم نه کوي. مثلا زه کوشش کوم چې په طبیعي مثلا نورمال کافي وڅکم، هغه هم چې د دانو نه جوړه شوې وي، نه چې مصنوعي جوړه شوې وي، یا نور څه چې خوب تختومه. زه په هېڅ ډول کوشش نه کوم بسکوټونه نه خورم، ولې کور کې چې کیک میک چې جوړ شي خورمه، زلوبۍ مې خوښېږي ښه نر غوندې خورمه، هغه په ازادانه خورم، ځکه په کور کې زما په مخ جوړ شوي دي، یا ماته چې دلته ځینې خویندې دي هغوی جوړې، زما هغوی په دې خبرې دي چې د ده خوښېږي من کره چې راځي، نو بېچارهګانو یو غټ تغاری را وړی وي، نو زما خوښېږي او هغوی بس را باندې کو کې چې یا لالا یا وروره تاته مې زلوبۍ را وړي، زه هم پرې خوشحاله کې مننه ترې وکړم او زه هم بیا داسې خورمه، نو ښه ډېرې خورمه، یعنی داسې نه ده. خو زه په کور په جوړ شوو کلچو په دې باندې ټولو مساعت تېروم، یعنی هغلته زما اندازه ماته معلومه چې څومره بوره پکې ور واچوم، څومره پکې دا دغه وکړم، یعنی زما ټول کوشش فوکس په دې وي چې د کور جوړ شوي کاته خوراک باندې. سیګرټ نه باید یو سړی ځان وساتي، ټولو نه شي. ځینې ملګري چې دي هغوی الکول څکي یا شراب ورته وایو، په دې کې باید ګزاره وکړي، هغوی بیرونه دي دا سکل چې دي دا پخپله چې دي کبي کاربوهایډریټ یا خواږه لري شکر لري، نو د دې دوړوالی چې دی پخپله په چاغښت کې ډېر لوړ رول لري، نو دې کې باید ډېر دغه وکړي. مطلب خواړه د ژوند طرز او تفکر او فزیکی فعالیتونه. ضرور نه ده چې داری شاکه سپورت وکړي او جیم ته لاړ شي، نورمال عادي ګرځېدل د ورځې 5000 قدمه ګرځېږم، د دې نه لوړ ګرځېږم هم نه چې زه دا لاپه وکړم چې زه ولا 10 کیلومتره 20 کیلومتره او 3000 کیلومتره 4000 کیلومتره ګرځېږم. نه، نورمال 5000 8000 10000 قدمه ګرځېږم، چې دا هیڅ شی هم نه دی، دا نورمال سړی پوره کوي. ولې نور شی نه باید سړی سترس ونه کړي، سړی باید ځینې مسایل غټ نه کړي چې هغه کې ډپریشن ورته راکېږي، او سړی باید هغه خلک د خپل ژوند نه وباسي چې پرته له دې نه چې تا ته بدبختي راوړي، تا ته مشکلات جوړوي، ستا ته تشویشونه جوړوي. سړی باید په خپل خوب باندې ډېر فوکس وکړي، خپل خوب باید منظم کړي، داسې نه چې یو شپه 8 بجې وړي شي بلش په 12 بجې وړي شي، نه، خوب باید منظم کړي، د خوب ساعتونه او دغه چې دي دا باید منظم کړي، منظم خوب وکړي. نو فکر کوم چې په خپله چاغښت مینځه شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور دی ودان، مننه ژوندی اوسه چې وخت راک خبرې دی وکړې.
زانو په جن نرشا از مات جوس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لارویا سبق وایا بچیا 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 دلوب په خلو به د سبق په سبق چې جوړ نشي مکو دلم زلن سورې چې زلېګ په افق چې جوړ نشي مکو دبل پتم مکه نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی د جون سنگار دے دخل کو په خدمت کې وګه کې غس پیلنیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا د جهل دا تیاری د خپل کلم په زور رڼا کا روخانه دا دنیا کا بیدار سو خیار شا هم دو وقت سر آشنا کا روخانه دا دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا ایز ماد جنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا
پسند پہ گئے سام بسے بڑے چاپ جو کیم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چم یار بل لیونا اختر رازی جانان میں نشتا ہو اول اختر دے چب یار ہے تیرا ماں کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا بزرم لو بچ چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکو کو ٹھوکو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانا نو سیے ہم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کھڑے دینا لری جانانا کمسل یار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمسل یارا ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے پیا بہوکھے ارمانو نا ہو تندر سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب یم بیا بہم خانی قوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو رستر گوی خوڑلے اے خوڑلے ہو Hey دکھڑے پتو کو دا خوز بنیم بیا بوکے ارمانونا جون بدے غم سروی یارا ما قبول باسی سوالونا ہو بگا میں ہنسے خیرا اکھڑا ہو ناس پر مازم پر اللہ اجڑے دما ہے رنگ تو زر میں جڑے جی ہو خند جانا زر پسی نکے سو زوینا ہے نن می دزان گلا اسوا ہو ملامت نیم پہر چا باور کوما دباور وخن دے علما ہے ہم بزڑ واخلی ہم بدر کی خغمنا زمین کے خوی دا تکلیف نہ ہو پپ جڑا جڑا سار کما پد ہجران پر شو گرو کے تیرا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا
پیادیا دونوں کا دونوں